Nova 06066, 066, شما میتونید پیامتان به این شماره هم به ما بفرستین. تشکر زیاد از اینکه تا حالا با ما بودین. تا یک ساعت دیگر با همکارم اجمل آن باشین.
ډیر زیاته مننه له تاسو قدرمن ملمنې څخه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې اوریدونکو ته هرکلی وایو. د دې خبرونې د سر موضوع دا ده چې افغان حکومت وایي په دې هیواد کې شخصي زندانونه نشته او هغه زندانونه چې د حکومت تر څارنې لاندې دي په هغه کې شکنجه نشته. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. رپورټونه وایي د بغلان ولایت په ډنډیغوري کې ډیر شپان پولیس له طالبانو سره یو ځای شوي دي. د پنټاګون تیره شپه اعلان وکړ چې د امریکا پوز په افغانستان کې د نوي 2014 کال د پایل په دریو میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر سنگرونو تراتیا او هوایی بریدونه کړي دي. او پاکستانی چارواکي په پنجاب ایالت کې د جنایتکارو ډلو پر ضد د عملیاتو په بهیر کې د شپږو پولیسو د وژل کېدو او څلیرش کسانو د یرغمل کېدو خبره ورکړي. ریپورټونه وایي د بغلان ولایت په ډنډیغوري کې ډیر شفغان پولیس له طالبانو سره یو ځای شوي. د بغلان یو امنیتي چارواکي چې نه غوښتل نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل د ډنډیغوري د خواجه کلا سیمې په امنیتي پوسته کې موظف ډیر سرتیری د چهارشنبه په ماسخوتن د طالبانو لخوا کلابند شي او پرون ماسپخین د مجبوریت له مخې د طالبانو پر لیکو ورګټ شول. د امنیتي چارواکي زیاته کړه چې د سرتیرو د ژغورنې لپاره هیڅ راز مرسته ونه شوه نو ځکه له طالبانو سره یو ځای شول. د بغلان والی عبدالستار بارز دا مني چې طالبانو په ډنډیغوري کې پرمختګ کړی خو نوموړي پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دا پرمختګ موقتی دی.
فقط در یک نقطه دشمن پیشروی داره که او هم
دی وی یو دښمن یوازی په یوې نقطه کې پرمختګ کړی چې د ملي اردو لخوا حل تم مخنی ول شوی. موږ د دښمن د شومو او منفی پلانونو لښندولو لپاره څنګه ډی پروګرام او جدي تیاری لرو. ول کېږي چې د خواجه کلا د امنیتی پوسټې له سقوط سره د ډنډیغوري وضعیت برخه د طالبانو لاسته ورغلی. په ډنډیغوري کې چې کابل ته د برېښنا د رسولو پایې پکې دي د افغان ځواکونو وسلوالو او طالبانو ترمنځ جګړې له سور زورایسي یو ځل بیا زور اخیستی دی. د افغان ولسمشر دفتر وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وروستي ریپورت په اړه دوی یو اربیا په دې غور کوي. د جمهور ریاست لخوا ویل شوی چې د بشري حقوقو له سرغړونکو سره د حساب کتاب لپاره د هیواد په عدلي او قضایي جوړښتونو کې جدي او اصلاحي اقدامات تر کار لاندې نیولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل کلنی ریپورت خپور کړ چې په افغانستان کې هم د بشري حقوقو پر وضعیت پکې اندېښنه ښودل شوې. د جمهور ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال وایي د تیرو کلونو په مقایسه په افغانستان کې د بشري حقوقو په وضعیت کې د پام وړ بدلون راغلی. خغلی مینپال ازادي رادیو ته وویل چې په افغانستان کې د پخوا په مقایسه د بشري سرغړونو موارد خورا زیات راکم شوي. مینپال د افغانستان په توقیف ځایونو کې د شکنجه ادعا هم رد کړه. نوموړي همدارس ویل چې د افغانستان حکومت د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون لارې په زندانونو کې د بشري حقوقو پر وضعیت پر لپسې څارنه کوي او زیاته کړه چې حکومت هیڅ چاته د شخصي زندان د لرلو اجازه نه ورکوي. په پام کې ده چې افغان حکومت د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه وغواړي چې د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار نوم له خپل تور لیست نه وباسي. د امریکا غږ آشنا راډیو د ولسمشر د ویان د واخان مینپال له خولې وایي چې افغان حکومت به همدار از امریکا څخه غوښتنه وکړي چې د حکمتیار نوم د تروریستانو له تور لیست څخه لرې کړي. د امریکا حکومت په 2013 میلادي کال کې د حکمتیار نوم د نړیوالو تروریستانو په فهرست کې شامل کړ. لدې مخکې د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال مشر عبدالخبیر اوچقون ویلي وو د سولې شورا له دې سره موافقه کړې ده چې د حکمتیار او د اسلامي حزب د جګپوړو مشرانو نومونه د ملګرو ملتونو له تور فهرست څخه لرې شي. نوموړي همداراز زیاته کړه چې د سولې عالي شورا د حکمتیار له پلاوي سره د سولې د خبرو په بهیر کې په سلو کې پر څه باندې اویا مسایلو موافقه کړې ده. او پنټاګون تیره شپه اعلان وکړ چې د امریکا پوسټ په افغانستان کې د نوي 2014 کال د پایل په دریو میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر سنگرونو تراتیا او پوری هوایي حمله کړې. د امریکا د پوسټ جنرال چارلس کلیفلند وایي په افغانستان کې د داعش پر ضد پر عملیاتو تمرکز ممکن دی ځکه د امریکا پوسټ د کال له پایله د افراطي وسلوالو د ځپلو اجازه ورکړل شوې. نوموړي ویل چې د امریکا د پوځ هوایي حملو د داعش توان ته سخته ضربه ورکړې ده. د امریکا جنرال زیاته کړه چې د حملو په سلو کې اتیا په ننګرهار ولایت کې چې داعش ډلې اصلي مرکزونه دي ترسره شوي. دامدار زیاته کړه هلمند ولایت کې طالبان لخوا د سقوط لګ دامدار زیاته کړه چې هلمند ولایت د طالبان لخوا د سقوط لګواخ سره نه د مخامخ شوی خو یادونه وکړه چې په دې سیمه کې حالات سخت. پاکستانی چارواکی وی په پنجاب ایالت کې د جنایتکارو ډلو پر ضد د عملیاتو په بهیر کې د شپږ پولیسو وژل شوي او څلور کسان يرغمل شوي. امنیتي چارواکی وی په يرغمل شوو کسانو کې امنیتي مامورین هم شته خو زیاتوي چې دقیق شمیر دوی ته نه دی معلوم. د عملیات د ځنګله په منځ کې په یو ټاپو کې چې د چوټو ګینګ په نوم د جنایتکارانو د ډلې د مرکز په توګه کار ترې اخیستل کیږي پیل شوي او د يرغمل شوو کسانو لټون هم پکې شامل دي. پولیس وایي چې په دې عملیاتو کې د چوټو ګینګ څلور مشران وژل شوي. چارواکی وی د ډلې مشر غلام رسول په چوټو مشهور دی د پنجاب سند او بلوچستان ایالتونو په پولو کې د جنایتکارانو د فعالیتونو مشري کوي. د پاکستان پولیسو دروان میاشتې په لومړیو کې د پنجاب ایالت د راجنپور ولسوالۍ په لرې پرتو سیمو کې د افراطي وسلوالو او جنایتکارو بانډونو پر ضد عملیات پیل کړل. د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې مشر ایران ته د امریکایي ډالرو د لاسرسي ورکول له هڅو سره مخالفت څرګند کړی. د استازو د جرګې جمهور غوښتونکو مشر پاول ریان پرونی وینا د هغه اندیښنو په ثواب کې و چې د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره لا اتومي موافقه ورسته پر ایران د بندیزونو د لری کول له کبله مالی سرچینو ته د تهران د لاسرسي پاره شته. ریان په واشنگتن کې خبريالان ته وویل چې د ولسمشر اوباما د ادارې لخوا ایران ته د امریکایي ډالرو د احتمالي لاسرسي له هر راز اقدام سره بکله مخالف دي. د مولید ایران او سوریه په وړاندې د اوباما د ادارې پر پالیسۍ انتقاد وکړ. وی ویل د اردن، سعودي عربستان، مصر او جرمني په ګډون د امریکا متحدان غواړي پوه شي ای امریکا لا هم په دې لوبه کې شامل ده کنه. مخکې د اوباما د اداري یو جګپول چارواکي ویلي وو ایران ته به د اټومي موافقې پر بنسټ د امریکا مالی سیستم ته د لاسرسي اجازه ورنکړل شي. لاساده رډیو نه خبرونه اوري. په پام کې د چولس مشر بارک اوباما راتلونکي اونۍ د سعودي عربستان او د خلیج د نور هیوادونو له مشرانو سره د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د وروستیو بریاو او په سیمه کې د امریکا متحدانو ته د دفاعي وړتیاو د انتقال په اړه خبرې وکړي. په دې اړه سپینې ماڼۍ پرون خبر ورکړه. وی ویل د امریکا ولسمشر به په سعودي عربستان کې د خلیج د هیوادونو په غونډه کې ګډون وکړي. د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد مبارزې په چارو کې د ولسمشر اوباما جګپوړي سلاکار پرون په یو ټلویزیوني خبري غونډه کې خبريالانو ته وویل د تروریزم پر ضد مبارزې او د انټرنیټي ګواښونو په وړاندې د دفاع په اړه د خلیج هیوادونو د موافقې جزئیات به په دې غونډه کې څرګند شي. او د اذربایجان دفاع وزارت وی وسري سرتیره پروند نه ګورنا کرباخ په لنجمن سیمه کې وشل شو. په دې سیمه کې چې تیرونه بي ساري درنې جګړې پکې وشویل او اوربند روستا د لومړني بشري تلفات دي. د اذربایجان د دفاع وزارت په یو بیان کې ویل چې د فوزي افسر د خپل هواد د سرحدونو د دفاع په خاطر وشل شوی. د نګورنو کرباخ چارواکي چې ارمنستان ملاتړ کوي د خبر رد کړي وای په ویلي دي چې اذربایجان غواړي د دې ډول ادعا او په خبرولو سره وضعیت نور هم خراب کړي. ناګورنو کرباخ کې روانې میاشتې د پایل په دریو ورځنیو جګړو کې څو تنه وژل شول. د اپریل په 15مه مسکو په منځګړیتوب په دې سیمه کې اوربند ټینګ شو خو خطو دوام وکړ او د تیر جمعې په ورځ هم دوه کسان په خطو کې ووژل شول. خبرونه مولا اساده رادیو نو اوریدل تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پانه ازادي رادیو ډاٹ کام کې موږ غوړی وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. افغان حکومت وی په افغانستان کې سیاسي زندان نشته. زیاتوي چې حکومت د بشري حقوقو د سرغړونو د مخنیوي لپاره د هیواد په عدلي او قضایي ادارو کې جدي او اصلاحي اقدامات تر کار لاندې ونیول. په دې اړه په ریپورت سربیره اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د څرګندو شو اسناد له مخې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI خای په خوست کې د امریکا د استخباراتي ادارې CIA پر دفتر د 2009 میلادي کال په برید کې لاس لرلی وي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د وژل شو پولیسو وارثینو ته د کورونو د ورکړې سلسله پیل کړې. په دې اړه به ریپورت ولرو. د ننګرهار د دینی عالمانو له هغه څرګندونو مو هم خبرو چې وایي د ډیورن کرښې خوا ملایان په افغانستان کې د جهاد فتواوي د خپلو سیاسي هدفونو په خاطر ورکوي. په هلمند کې سیلابونو د خلکو کورونه نړولي او خلکو ته یې تاوانونه اړولي. دا موضوع به هم وڅېړو. د فرا چارواکی وی د ایران څخه د برېښنا د واردولو پروژه چې پروژې په دې ورستیو کې لغوه کړي او پر ځای هڅه کوي چې په فرا ولایت کې د لمریزي یا سولر برېښنا پروژې عملي کړي. که وختو ځین نور ریپورتونه هم لرو. سوان فکر پروګرام هم له یاده مباسي. افغان حکومت وایي چې په افغانستان کې سیاسي زندان نشته او زیاتوي چې حکومت د بشري حقوقو د سرغړونو د مخنیوي لپاره د هیواد په عدلي او قضایي ادارو کې جدي او اصلاحي اقدامات پیل کړي. افغان چارواکي د سرګندونو وروسته لاغ کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل کلنی رپورټ خپور کړ او په هغه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو یادونه وکړه. احمد تکلی په اړه رپورټ لري.
ارګوی په افغانستان کې د بشري حقوقو له سرغړونکو سره د حساب کتاب لپاره د هیواد په عدلي او قضایي جوړښتونو کې جدي او اصلاحي اقدامات تر کار لاندې نیولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل کلنی راپور خپور کړ چې په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت هم اندېښنه ښودلې. په راپور کې پر ملکی وګړو د وسلوالو مخالفینو بې درېغه حمله او د ملکی وګړو او د دولتي مامورینو وژنه او همداراز د دولتي ځواکونو لخوا د نیول شویو کسانو شکنجه او له هغو سره ناوړه چلند په افغانستان کې د بشري حقوقو عمده ستونزې بلل شوی. جمهوری ریاست په یو بیان کې د هیواد د ټولو ولایتو د مرافعې د محاکمو د قاضیانو لری کېدل، په هیواد کې د بشري حقوقو د وضعیت د ښېګڼې لپاره د اقداماتو د مثال په توګه یادوي او وایي د شکنجې د مخنیوي لپاره هم دولت د عمل یو ملي پروګرام جوړ کړی او د څارنوالۍ او نورو عدلي او قضایي ادارو لخوا یې د دې پروګرام د تطبیق امکانات برابر کړي. بیان د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت راپور ته اشاره کوي او لیکي چې په دې راپور کې د تیرو دوو کلونو یعنی د 1991 او 1992 کلونو د وضعیت څېړنه شوې. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د وخان میناپال وایي چې د تیرو کلونو په پرتله په افغانستان کې د بشري حقوقو په وضعیت کې د پام وړ بدلون راغلی. ښاغلی میناپال ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د پخوا په پرتله د بشري سرغړونو موارد ډیر زیات رقم شوي او دا په دې معنا ده چې حکومت د بشري حقوقو په مسله کې خورا زیات جدي دی. میناپال د افغانستان په توقيف ځایونو کې د شکنجې ادعا رد کړه.
په محبسو کې د شکنجې په اړه باندې دا کاملا مدردو ورسمشر د کار په لومړي ورځو کې د سرخی پله د زندان سره او بیا د شزو د محبس په لیدنه وکړه. د دې په خاطر باندې شي ژوند دی وګوري او د غوې دستیو په اړه د دوی سره مخامخ خبرې وکړي. خپل سپنځو په اړه دا د ښکارندوی کوي چې موږ د محبسو وضعیت ته کاملا متوجه یو.
خود عفو نړیوال سازمان د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت پر راپور کې د سرغړونو یاد شوی موارد تر ډیره رښتیا بولی. په دې سازمان کې د افغانستان د برخي څیړونکو هوریه مصدق ازادي راډیو ته وویل
باور سازمان اسې بینالمللي
یوستوي چې موږ درې نشان میته کې د افغانستان سازمان باور لري او زموږ څیړنې هم ښیي چې نه یوازې د دولت د وسلوالو مخالفینو په حملو کې ملکی تلفات، بلکې د افغانستان د دولت د دولتي چارواکو او د پارلمان د غړو لخوا بشري سرغړونې هم تر ډیره حده په افغانستان کې ثبات ته ګواښ کوي. پاینه حال کې کڅ هم د نړیوالو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې ملکی تلفات تر ډیره رقم شوی، خو بیا هم د دې عملیاتو راپورونه مکتره رسیږي. په تیرا د هغو حملو چې د بی پیلوټ الوتکو یا ډرون په وسیله تر سره کیږي، ارګوای حکومت د هیواد د اساسي قانون پر بنسټ په هیواد کې آزاد سیاسي چاپیریال او د دیموکراتیکو ارزښتونو ټینګښت تجمن دی او ټینګار کوي چې په افغانستان کې سیاسي زندان نشته. له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال هم دراز وویل چې د افغانستان حکومت د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون لاره د هیواد په زندانونو کې د بشري حقوقو پر وضعیت پر لپسې څارنه کوي. خغلی مینپال زیاته کړه چې حکومت د هیواد په هیڅ برخه کې چاته د شخصي زندان د لارلو اجازه نه ورکوي.
ازادي رادیو لوونه ترو
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د څرګند شو اسناد لمخې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI خې په خوست کې د امریکا د استخباراتي ادارې CIA پر دفتر د 2009 میلادي کال په بریټ کې لاس لرلوي. د فارین پالیسی د مجلې د رپورت لمخې د اسناد په ورسوي کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا څرګند شول. په دې اړه نور تفصيل د ملالۍ بشیر په رپورت کې وره.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه اسناد غیر محرم اعلان کړي چې وایي په خوست کې د امریکا د استخباراتي ادارې پر کارکونکو د 2009 کال د حمله تر شا شاید د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لاس وی. د فارن پالیسی مجلې د راپور لمخې دغه اسناد د 2009 کال د دسمبر میاشتې د دیرشمې نیټې له حملو دوی اونۍ وروسته ترتیب سوي وو. اسناد د حقانی شبکې د عملیاتي کارکونکو او د پاکستان د استخباراتي ادارې د ناپیژاندو کارکونکو ترمنځ د یوې لیدنې په اړه راپور ورکوي. د اسنادو لمخې چې په چهارشنبې خپاره سول، په حقانی شبکه شک و چې له آی اس آی سره به یې په اسلام آباد کې میاشتنۍ غونډې کولې، او آی اس آی د دغو غونډو پر مهال حقانی شبکې ته د نامعلومو عملیاتو لپاره ناڅرګنده اندازه پیسې ورکړې وې. د پاکستان د آی اس آی لخوا د خوست د حملې تمویل نه دی تایید سوی، او اسناد یادونه کوي چې یوازې د معلوماتو لپاره دی او څېړل سوي استخباراتي راپورونه نه دي. د افغانستان، پاکستان او سیمې د سیاسي چارو کارپو محمد تقی وایي د حقانی شبکې او آی اس آی ترمنځ اړیکې یوه څرګنده خبره ده، نو په دې کې د شک ځای نشته.
بعد خواوشا ډیرو الته جرګې مرکې کولې، داسې مرکو کې دی ناستو چې د کورمې په حواله یو جرګه وه. ما ته دا معلومات ذاتی چې ابراهیم حقانی او خلیل حقانی هغه کې ناستو، او دا د دې کیبل نه وروستو د 2011 خواوشا خبره کوم تاسو ته. نو هغه کې د پاکستانی چارواکي موجود، هم فوجي چارواکي او هم سویلین چارواکي، بلکې یو میټنګ خبره ما ته د کورمې یو پخوانی د قومي اسمبلی غړي دا خبره کول چې هغه کې رحمان ملک د پاکستان وزیر داخله، هغه ته هم حاضر وزیر داخله هغه موجود و.
د امریکا د ملي امنیت د ادارې لخوا په نورو خبرو سوي اسنادو کې ویل سوي چې اسلام آباد افغان سختریزو تمالي مرستې ورکوي. ښاغلی تقی وایي د دې لپاره چې د آی اس آی د داسې فعالیتونو مخه ونیول سي، امریکا باید پر پاکستان اقتصادي فشار راولي چې د تروریستي ډلو تمویل بند کړي، او امریکا باید پر خپل بهرنۍ پالیسۍ له سره غور وکړي. په ورته وخت کې پاکستان له امریکا څخه میلیارډونه ډالر بشري او نظامی مرستې ترلاسه کړي دي. په دې وروستیو کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ادارې پر پاکستان 8 F-14 جیټ الوتکې وپلورلې. د جیټ الوتکو د پلورلو د موافقې پر ضد په امریکا کې د کانګرس یو شمیر ډیموکرات او جمهوري غوښتونکو غړو انتقاد وکړ، او هڅه یې وکړه چې د دغه خرڅلاو مخه ونیسي. خو د اوباما ادارې د دغو الوتکو د خرڅلاو د موافقې ملاتړ وکړ چې ګواکې پاکستان دغه الوتکې د تروریستانو پر ضد په جګړه کې کاروي. په دې اړه چې امریکا پر دې هر څه سربیره ولې پاکستان ته دومره مرستې ورکوي، ښاغلی تقی وایي د سی آی اے او امریکا د دفاع وزارت دریځ د بهرنیو چارو د وزارت له دریځ سره لږ توپیر لري، ځکه چې امریکایي ډیپلوماټان ډیری وختونه د پاکستان پر خبرو اعتبار کوي چې ګواکې د افغانستان له لارې ورته د هندوستان له لاسه خطر پیښ دی.
امریکایي ځواکونو باندې حمله ده، امریکایي خلکو باندې حمله ده، د امریکایي انټرست باندې حمله ده، صرف د افغانانو باندې حمله نه ده. نو بیا هم تاسو دا بار بار وایئ چې پاکستان سره گزارو کې ولې گزارو کې پاکستان سره آخر څه دسې د دلته خلکو ته دا خبرداري ورکوي چې پاکستان سره نیوکلیایي وسله ده او هغه به استعمال کې. زما داسې خیال دی چې دا د سټیټ ډیپارټمنټ کمزورتیا ده چې 2009-10 نه دی دا خبرې معلوم دي، او بیا دی درې څلور کاله واغېسته. زما خیال دی چې 2012 کې دی دا حقانیان عالمی دهشتګرد یا عالمی ترګر تنظیم وګرځولې شو.
ښاغلی تقی وایي چې له تیرو څوارلسو کلونو راهیسې افغان حکومت په دې کې پاتې راغلی چې په افغانستان کې دننه د پاکستان د آی اس آی د داسې فعالیتونو پر ضد خپل دریځ روښانه کړي. دی وایي افغانان هم باید د ډیپلوماټیکو لارو په دې اړه خپل ژغ پورته کړي او خپل جدي دریځ وړاندې کړي، ځکه چې ډیری افغانان د حقانی شبکې د حملو قربانیان دي.
و موریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا په یو شمیر سرګند شو اسنادو کې دا ښکاری چې د پاکستان استخباراتي ادارې آی اس آی په 2009 میلادي کال کې په خوست کې د امریکا د استخباراتي ادارې یا سی آی اے پر یو مرکز برید کې لاس لرلی وي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د ننګرهار دینی عالمان وایي د ډیورند کرښې اخوا ملایان په افغانستان کې د جهاد فتواوي د خپلو سیاسي هدفونو په خاطر ورکوي، چې د دوی په وینا دا کار د اسلام پر ضد دی. په دې اړه له سیمې زموږ د خبریال شاه محمود شینواري رپورټ اورو.
په ننګرهار کې دینی علما وایي یو شمیر بهرني ملایان د سیاسي هدفونو په خاطر د جهاد فتوی ورکوي، چې د دوی په خبره په هیواد کې خپلمنځي جنگونه د همدغو فتوو له امله روان دي. د حج اوقاف رئیس مولوي عبدالظاهر حقانی د چهارشمې پورز په جوړه شوې ناسته کې ویل دغه ډول فتوی اکثره د پولي هاخوا ملایان ورکوي. نوموړی وایي د شخصي او سیاسي هدفونو پر ضد دغه فتوی د اسلام پر ضد دي.
من پخپل ولسونو داغه کو داغه په بیانونو تقریرو باندې چې افغانستان کې جهاد فرض ده دا ټول سیاسي فتوی دي دا افغانستان خرابول غواړي دا فتوا د اسلام خلاف ده زمونږ اردو مسلمانان دي پولیس مسلمانان دي
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی ویل د نظام د تقویته او پټولنه کې د اوسنۍ ناخوالو د لمنځوړلو لپاره د علماو همکاري ډیره مهمه ده نوموړي ویل په یاد ناسته کې ټول علماو پریکړه کړې د هغو ټولو جنایتونو پر ضد چې پټولنه کې موجود دي خپل غږ پورته کړي
ټول وعده وکړه چې آینده کې به د منبر نه به د انتحار د اختطاف او همدغسې د ظلم او د نورو بدبختیو چې موږ سره مخ یو د دې خلاف به علما کرام غږ جیږي تر څو موږ وکولی شو خپل ولس ته درست پیغام ورکړو چې که چېرته څوک په دې بدبختیو کې شریکي څوک ورسره کومک کوي څوک ورته زمینه مساعده وي هغې په دې ظلم کې شریک دي
د یو شمېر کتونکو په خبره دیني علما باید خپل مسؤلیت سرته ورسوي او پر هیواد تپل شوو جنګونو په اړه د اسلام نظره ولس آګاه کړي د ویلو ده چې له دې وړاندې په لغمان ولایت کې هم دیني علما ورته ناسې جوړې کړې وي او په خپلو ویناوو کې په هیواد کې اوسني روان جنګونه د اسلام پر ضد د بهرنیانو جوړې شوې دسیسې یادې کړې وي
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان کولای شي هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاري په وړیا توګه ترلاسه کړي د افغان بي سي مخابراتي شرکت ګډونکوونکي کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیره ته اس ام اس واستوي د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوا او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي
دا افغانستان د کورنوي چارو وزارت د وژل شو پولیسو وارسینو ته د کورونو د ورکولو سلسله پیل کړې ده د وزارت چارواکو پرون ورځ د بیلابیل ولایتونو د وژل شو پولیسو 950 کورنوي ته په کابل کې د اپارټمانونو کلیګانې ورکړې ویل چې دا پروسه به دوام پیدا کړي یوسف خان زدرانی په اړه له کابل رپورت لري
د افغانستان د کورنوي چارو وزارت وایي هڅه کوي چې د ټولو وژل شویو پولیسو وارثینو د ستونزو حل ته پاملرنه وکړي د کورنوي چارو وزیر تاج محمد جاید د پنځشنبې په ورځ د امنیتي منصوبینو وارثینو ته د 950 بابا اپارټمانونو د سپارلو په مراسمو کې وویل چې دا یو پیل دی خو هڅه دا ده چې د وژل شوو کسانو ټولو کورنیو ته مرسته ورسیږي ښاغلی جاید وایي چې د افغان ځواکونو وارثینو او معلولینو ته پاملرنه د ملي وحدت حکومت لومړیتوب دی
دا لومړی ګام دی خو موږ د خپل وژل شویو سرتیرو وارثینو ته دا ډاډ ورکوو چې د کورنیو چارو وزارت به د ټولو وژل شویو کسانو کورنیو ته پاملرنه وکړي موږ به له هر هغه امکانه ګټه واخلو چې زموږ په واک کې دي
شپېته بابا دا اپارټمانونه د ایټالیا حکومت په مرسته د کابل په څلورمه ناحیه کې د وژل شویو پولیسو کورنیو ته جوړ شوي چې د بېوزلۍ ژوند لري او د کورنیو غړو شمېر یې ډېر وي دا اپارټمانونه د پولیسو په ښارګوټي کې جوړ شوي چېرته چې له دې وړاندې د ډاکټر نجیب الله په مشرۍ د وخت حکومت هم د پولیسو منصوبینو ته کورونه سپارلي دي د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په دغو اپارټمانونو شاوخوا 46 میلیونه افغانۍ مصرف راغلی او د بېلابېلو ولایتونو څخه د پولیسو پاتې شوي کورنۍ ورته د قره کشۍ پر اساس انتخاب شوي دي په جګړو او بمونو د وژل شوي پولیسو کورنۍ وایي د حکومت له دې اقدامه خوښ دي له دې ډلې یې دوه تنو احمد زمیر او میرمن روشن ازادي راډیو ته وویل چې په ولایتونو کې له نامنیو ځورېدل او په نوي ځای کې اوسېدو ته خوشحاله دي
پروس کالی پروزی پویستم باندې شهید موږ خوښ کیږي دا شهیدان ته دغه تا منځله کوریا تعمیر دی ورکړ
د زوی له وژل کېدو مې 4.5 کاله تیریږي موږ ځمکه او کور نه درلود په کرایي کور کې اوسېږو له خدای مې د انګور لپاره همدا غوښتل چې د کور څښتنه سي او خپل ژوند وکړو
افغان حکومت له کلونو انتظار وروسته دا لړۍ پیلوي چې له دې وړاندې د امنیتي ځواکونو اکثره وارثینو د خپلو کورنیو وژل شوو غړو ته پر وخت د نه پاملرنې شکایتونه کړي دي بلخوا د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون مشر میرداد خان نجرابي وایي سال کې چې د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبل ارقام لوړ شوي د کورنیو چارو وزارت باید د دوی کورنیو ته د پاملرنې لپاره ډېرې پیسې ځانګړې او لګوي
فرا ولایت ته د ایران څخه د برېښنا د واردولو پروژه په تیورستوي کې لغوه شوه ټاکل شوی چې دغه پروژه به روان لمریز کال کې عملي شي خو چارواکي وایي چې د ایران څخه د برېښنا د واردولو پر ځای به په فرا ولایت کې د لمریزې یا سولر برېښنا پروژې عملي کړي نور حال د احمد شاه فطرت پر ریپورت کې ورو
فراه ولایت د ایران څخه د 80 میگاوات وارداتي برق قرارداد په دې وروستیو کې د افغان چارواکو لخوا لغوه شوی دی. د فراه ولایت والی محمد آصف ننګ وایي دغه قرارداد یې د ډیرو لګښتونو او امنیتي ستونزو له امله لغوه کړی دی. د والی په خبره د برق قیمت ایران ډېر لوړ ټاکلی و، همداشان د پروژې مالکیت هم د افغانانو سره نه و، او هر وخت چې ایران غوښتي وای نو دغه برېښنا یې قطع کولی شول.
باره په دې فسفسو چې یو خو یې قیمت لوړ و د دې ټولو عناصرو په برخه کې، چې یعنې قیمت یې څه د پاسه 50 میلیونه و او برق یې هم قیمته و، او د دې کال په کال قیمت نور هم لوړېدو، او دا د لارې مسله چې ما یاده کړه، او مالکیت یې چې ایران درلود، نو هر وخت چې داسې وي چې غوښتلو په هغه وخت کې بېبنده و.
له بلې خوا به د فراه ولایت د ولایتي شورا استازی د برېښنا پروژې لغوه کېدل یوه ځای بولي. د فراه ولایت د ولایتي شورا رئیس فرید بختار وایي د ایران څخه د برق د واردولو د پروژې په اړه دولت ډېرې ژمنې کړې وي او پر دغو ژمنو باید عمل شوی وای.
په دې باندې ډېر متاسفه یم چې ولې دا وعدې پر ځای نه شوې. فرایي ولس د برق د راویستلو لپاره حق دی، د فراه بند جوړول د فرایي ولس حق دی، او نن زموږ د ولایت سره د مور او د مېرې چلند کیږي.
په همدې حال کې د فراه والی محمد آصف ننګ وایي چې ایران فراه ته په لوړه بیه برق ورکوي، او که دغه لګټ پر سولري یا لمریزې برېښنا ولګول شي نو د فراه ولایت په خیر دی، او ټول فرایان به د لمریزې برېښنا څخه په ارزانه بیه ګټمن شي. دغه په خبره لمریزې برېښنا د فراه ولس خپل ملکیت او برق به هم ډېر ارزانه وي.
موږ د دې سولر پاور تفکر چې اوس مطرح شوی دی د دې استقبال کوو، دا ښه شی دی. برق ډېر ارزانه کېدای سي راسي، مثلا که د ایران برق په 8.5 روپۍ تمامېدو نو دا تر نیمې بیې لا ټیټ به راتمامېږي، تر ډېر هم لا ډېر ټیټ. دوهم یې دا ده چې د دې مالکیت به زموږ وي، دا یې بل امتیاز، یعنې هغه عیبونه چې په هغه کې درلودل په دې کې دا ټول امتیازات بلل کېږي.
له ډېرې مودې راهیسې فرای ولس ته وعدې ورکړل شوي د برېښنا خاوندان به شي، خو دغه موضوع تر اوسه نه ده عملي شوې. وبه داسې چې تر کله به د هغې پروژې کار پیل شي چې په ترڅ کې به یې کابو 12 میګاواټه لمریزه برېښنا فراه ولایت ته برابره شي.
په هلمند کې د وروستیو ورښتونو او سیلابونو له امله د خلکو کورونو او مځکو ته زیانونه رسېدلي. ویل کېږي د سیلابونو او ورښتونو له امله تر ټولو ډېر زیان د شمال په ولسوالیو کې اوښتی، خو د نامنیو له امله د مرستندویو ادارو د سروې ټیمونه د هلته نشي ورتلی. په اړه یې له هلمند څخه د الیاس تایی رپورټ اورو.
د روان مریز کال د پیل سره جوخت په هلمند کې د ډېرو ورښتونو له امله سیلابونه راوتلي دي، او د خلکو د کورونو تر څنګ د هغوی کروندې او شاړې مځکې خرابې کړي دي. د ناوی او نادالی ولسوالیو څخه لشکرګاه ته راغلي خلک شکایت کوي چې په سلګونه جریبه مځکه او ګڼ شمېر کورونه د هلمند د سند اوبه وړي دي، خو تر اوسه مرستندوی ادارو ورسره مرسته نه ده کړې.
تقریبا 15 کور اوبه اوار کړي دي، وړي دي، یا ځې ورغلي ده. یو نیم سل جیب په مځکه سده کرنې مځکه خراب، کومه مځکه سده مځکه زموږ ده، څروي یې کلې ده، تللی ده، بل څوک لید راغلي.
اوبه مانځل تاوان سولی بندې چې هغه ما څلور جیب په مځکه ده، هغه یې وړي ده. غنم غنم ونور شاوخوا ټول کښ غنم دې دغه ځای ده،
دروان مریز کال د پیل سره جوخت د پیل سو ورشتونو لامل دراوتلو سیلابونو د زیان د کیک شمیرې نسته، خو ویل کېږي ځانې طرفات نه لري. په هلمند کې د طبیعي پیښو سره د مبارزې رئیس میرکلم زیدی وایي تر اوسه یوازې په ناوی او ګرمسیرو ولسوالیو کې د اوښتو زیانونو سروې کړې ده. د ازادي راډیو ټول په نورو سیمو کې د سروې ټیمونه کار کوي، او کله چې د دوی کار بشپړ شي زیانمنو کورنۍ ته د مرستو د ویش لړۍ پیل کوي.
دغه اوسنۍ ورځو کې چې کوم هغه سیلابونه یا د هلمند رود د اوبو د تغیان په سبب باندې د کجکي څخه شروع بیا د خانشین تر پایه پورې د هلمند رود اوبه ډېرې سوي، نو خلکو ته سخت زیانونه اړولي دي. خصوصا هغه ولسوالۍ چې موږ سروې کوي لکه د ناوې ولسوالۍ، ګرمسیل او د مرکز شاوخوا، نو په دغو کې تقریبا د ګرمسیل ولسوالۍ 6 کوره کلی تخریب شوی دی، او زراعتي یې 1,000 کوره مځکې او زراعتي خراب شوی دی چې 1,500 جریبه مځکې کېږي.
ویل کېږي د ورښتونو او سیلابونو له امله ډېر زیان په شمالي ولسوالیو کې دغه سیمو اوسېدونکو ته رسېدلی دی چې د هلمند د سیند تر څنګ موقعیت لري. د کجکي ولسوالۍ د ټولنیز شورا غړی عبدالله چې په دې وروستیو کې لشکرګاه ته راغلی دی ازادي راډیو ته وویل سیلابونو د دې ولسوالۍ د اوسېدونکو سلګونه کورونه او په زرګونه جریبه زراعتي ځمکه د منځه وړې ده.
تقریبا په 100 کورونو باندې هلته د مابینه څخه وړي دي کاملا، او په 0 جریبه ځمکه یې وړې ده چې هغه کښت او زراعت د کاملا د مابینه څخه تللی دي، او په 100 جریبه ځمکه یې هلته کاملا د مابینه څخه وړې ده چې هغه د رود تل ګرځېدلی دي. چې هغه بالکل اخلاص شوی دی. خلک دمځک تقریبا په تعداد 300-400 کورونه به هلته کاملا د مابین څخه کړي. حیوانان یې وړي دي په ځنګل کې، حیوانان ګرځېدل. داسې یو ځنګل و، یو منطقه وه چې که جکې سپلا کې وه، هلته دغه بودګانو دغه شړلي وه. هلته هغه چې دا رود راواوښتی په هغه ځنګل کې بند پاته شو. رود ټیمونه خو هلته نه دي راغلي. موږ د ولسوالۍ سره په جریان کې نو چې هغو کچېري آیحت راته تعین کوي، کوشش موږ پر دغه باندې.
په شمالي ولسوالۍ کې د ورښتون له امله د پراخ زیانونو اوښتل مني، خو وایي د ناامنۍ له امله نسي کولی د سروې ټیمونه واستوي او د اوښتو زیانونو دقیقه پلټنه وکړي. د وروسته له څو کلونو وچکالیو لومړی ځل دی چې په هلمند کې د ډیرو ورښتونو له امله راوتي سیلابونه خلکو ته په ډیر اندازه مالي زیانونه اړوي. محمد الیاستای، ازادي راډیو، هلمند.
و مردل چې دا هلمند په ګړو نام نه ولسوالیو کې ورستی ورختون لکبل راوتلو سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه اړولې دي، خو د سروي او مرستو ټیمونه دا نام نه لکبل سمیته نشي ورتله. اوس هم یو ور بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. ریپورټونه وایي چې د بغلان ولایت په ډنډي غوري کې 13 افغان پولیس له طالبانو سره یو ځای شوي. د بغلان یو امنیتي چارواکي چې نوی وخت لومی یاد شي ازادي رډیو ته ویلي دي دا پولیس په یو سیمه کې له طالبانو لخوا کلا بند وو او د مرستې د نور رسیدو له کبله اړ شول چې د طالبانو په لیکو ورګډ شي. دا افغان ولسمشر دفتر وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونکو سره د حساب کتاب لپاره د هیواد په عدلي او قضایي جوړښتونو کې جدي او اصلاحي اقدامات پیل کړي دي. په پام کې د افغان حکومت د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه وغواړي چې د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار نوم له خپل تور لیست څخه وباسي. پنټاګون تیره شپه اعلان وکړ چې امریکا پاوس په افغانستان کې د نوې 2018 کال د پایل په دریو میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر سنگرونو ترتیا او پوری هوایی بریدونه کړي دي. پاکستانی چارواکي په پنجاب ایالت کې د جنایتکارو ډلو پر ضد د عملیاتو په بهیر کې د شپږو پولیسو د وژل کېدو او د څلیرش کسانو د یرغمل کېدو خبر ورکړي. جنوبی کوریا وایي داسې ښکاري چې شمالي کوریا نن د دې هیواد د بنسټي ښودونکو ولسمشر د زوکړې د کلیزې په مناسبت د توغندیو یو ناکام ازموینه کړي. او په پام کې دا ولسمشر باراک اوباما راتلونکي اونۍ د سعودي عربستان او د خلیج د نورو هیوادونو له مشرانو سره د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د وروستیو بریاوو او په سیمه کې د امریکا متحدانو ته د دفاعي وړتیاو د انتقال په اړه خبرې وکړي. دوستانو، مخکې له دینه چې ځوان فکر پروګرام درته وړاندې کوو، د دې خپرونې وروستی خبری ریپورت راخلو. د اسلامي هیوادونو مشرانو موافقه کړې چې د تروریزم پر ضد په جګړه کې بل یو بل سره ګډ کار کوي. په دې اړه پرون د ترکیې ولسمشر خبریالانو ته څرګندونه وکړې. د اسلامي کانفرنس د 50 غړو هیوادونو مشران د ترکیې په استانبول ښار کې راټول شوي دي او د اسلامي نړۍ د بیلابیلو موضوعاتو په اړه خبرې کوي. احمد تکل په دې اړه ریپورت دروري. ورپسې ځوان فکر پروګرام مهروي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وای اسلامي هیوادونو موافقه کړي چې د تروریزم پر ضد په جګړه کې بل یو بل سره ګډ کار کوي او د پولیسو د ښه همکارۍ لپاره به په استانبول کې یو ګډ مرکز جوړوي. د اسلامي نړۍ مشران داونه په استانبول ښار کې راټول شوي سو د هغو ستونزو په اړه خبرې وکړي چې د اسلامي کانفرنس د سازمان 50 غړي هیوادونو ورسره مخامخ دي. په دې ډله کې په سوریا کې د کورنۍ جګړې له کبله د بشري ستونزو موضوع هم شامل ده. اردوغان غونډې ته په خپله پرانیستون کې وینا کې وویل چې دای د اسلامي هیوادونو ترمنځ د داسې یو جوړښت رامنځته کېدو ملاتړ کوي چې د تروریزم او نورو جنایاتو پر ضد په مبارزه کې همکاري پیاوړې او تنظیم کړی شي. اردوغان زیاته کړه دې نظر ته په پام سره د اسلامي کانفرنس د سازمان غړو هیوادونو د پولیسو د فعالیت د همغږۍ او د چارو د سمون په مقصد د یو تشکیل د جوړېدو لپاره د دوړاندیز ومنه. اردوغان چې هیواد به د دې سازمان درې کلنه نوبتي مشري ترلاسه کړي د پولیسو د دې ځواک درامنځته کېدو د وخت او څرنګوالي په اړه جزئیات څرګند نه کړل. ترکیه له څو کلونو راهیسې د تروریزم پر ضد د هیوادونو ترمنځ د همکاریو د همغږۍ غوښتنه کوي او دا په داسې حال کې ده چې د دې هیواد پوځ له کورد وسلوالو یاغیانو سره د جګړې په حل کې دی. انقره او متحدان یې دا وسلوال تروریستان بولي. انقره په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د ائتلاف غړیتوب لري او د ولسمشر بشار اسد له رژیم سره مخالفه او ځکه خو په سوریه کې د ایران په مخالفه جبهه کې ولاړه ده. د استانبول په غونډه کې د ایران ولسمشر حسن روحانی هم وینا وکړه او د مسلمانانو ترمنځ د نفاق پر خلاف څرګندونه وکړه. د ایران د دولتي ټلویزیون د راپور لمخه روحانی په دې غونډه کې وویل چې له دې غونډې څخه باید هیڅ داسې یو پیغام ونه وزي چې د مسلمانانو ترمنځ او په اسلامي نړۍ کې د نفاق باعث شي. د استانبول په غونډه کې د افغانستان په استازیتوب د حکومت اجرایه رئیس عبدالله ګډون کوي.
د لوی چکتن تعالی په نامه دوستانه خرغلاست ځوان فکر خبرونه ده. د خبرونه یو ځل بیا هم بل خلایته ځانګړې شوې ده. په خبرونه کې مو کوربه مجیب الرحمن حبیب زایم رسنه قدرمن ولمانه په خبرونه کې حضور لري چې دوی په خپل خپل ځان معرفي کې ورو سبب یا پر دې خبرې وکړي چې تر څه حد لزبانانو څخه په سیاسي فعالیتونو کې د اصحاب له خوا یا د ګوندونو له خوا مثبت ګټه پورته کیږي او تر څه حد له دوی څخه سوء استفاده یا عام ډول کوي چې منفي ګټه ترې پورته کیږي. په دې خبرې ول رو خو ته هر څه د مخه ولمانه په خپل یو څه خپل ځان معرفي کړی.
فضل امین امینیم د بلخ ولایت اوسیدونکو.
حبیب الله اکبریم د بلخ ولایت اوسیدونکو.
وحید ګل زهیر یم د بلخ ولایت اوسیدونکو. دغه موضوع ډیر جالب موضوع ده. د ځوان د سیاسي شور نه ننني سیاست کې تر کومه کچه باندې اغینه مثبت ګټه اخیستل او تر کومه کچه د اغینه منفي ګټه اخیستنه ده. نو په اوسنی وخت کې دغه سیاسي تحولات او سیاسي بدلونونو د ځوانانو فکر یو څه مخشوش کړی دی. بل دغه باندې د ځوان دپاره د کار د نشتون او د خارج ته د تګ دغه ناخوالی د دې لامل شوی دی چې د ځوان د پاکو احساساتونه ناوړه ګټه واخیستل شي. ډیری دغه خلک چې په سیاسي کچه باندې داوی وړیا ځان یو سیاسي چیرم اترح کی د اکثریت د ځوانانو پاک احساسات نه ناوړه ګټه اخلي او په منفی لارو باندې کاروي. حتی د ځان په ګټه باندې پلارینو کې استعمال شوې دي. دغه نه په اخو باندې حکومت د دې لپاره د کار زمينه نه د مساعده کړي تر څو ځوان ته کار پیدا شي هغه تر څو له پانتونه فارغي. نو همدا لامل دی چې د ځوانانو په اوسنی وخت کې د غوی د دې په ځای چې د غوی د انرژي نه او ځوان توان نه کار واخیستل شي نو هغه نه اکثریت ته غنوړي ګټه پورته کیږي. د دې په ځای چې مثبتې ګټه ته واخیستل شي
اکثرا ځوانان په پټو سترګو دوی سره یو ځای کیږي. د پوښتنې تک ځواب وای
څنګه چې موږ ورور د خبرې ته اشاره وکړه چې د ځوانانو نه ناوړه استفاده کیږي په کاغه په سیاسي کې وي او په روزنی ژوند کې وي. اول خو زه صرف دا وایم چې حکومت زمنګ د پاره زمينه مسايده کړي ده د تعلیم د پدې باندې سترګې نشو پټولې. خو اما کم ځوانان چې فارغيږي دا غو د پاره د کار کولو زمينه نشته ده. نو دا غټ لاملونه دي ځکه چې یو انسان مجبور شي هغه خپل منفي اړخ ته کوشش کوي دا غونه چې غلط استفاده کوي بیکار وي د یو څور په لالچ په خاطر باندې چې یعنی هغه د خپل ژوند لپاره ورځنه خوراک څخه مسایده کی د خپل کورنۍ لپاره نو نوړ استفاده کېدلې شي.
او کدره ته وایي چې عذاب یا ګوندونه رضوانانو څخه د پیسو په بدل کې ګټه پورته کوي او دوی ته د پیسو د ورکولو او یا هم د کار د زمینی د برابرولو وادي کوي. خو وروسته بیا دوی چې د ګوندونو سره یو ځای شي بیرته په مختلفو برخو کې ناوړه ګټه پورته کوي. ولې ځوانان دې موضوع ته نه دي ځیر شوي؟ ولې دوی په دې نه دي پوهېدلي چې کنن ورځ دوی دغه سپارښتنې دوی ته کوي او دغه ناحق وادي ورکوي سبا ورځ دوی څخه ناوړه ګټه پورته کوي.
ټول مشکلات د اقتصادي مشکلاتو د وجې نه کېدلی شي که انسان مجبور شي او هغه ته انسان کار څومره هغه پوه شي چې دا زما آئندم خرابوي غلطه لاره ده. خو صرف د خپل د مجبوریت د وجې نه چې هماغه هغه ورځ د خپل یو د اقتصادي مشکل حل کړي او څو روپو په خاطر باندې لکه څنګه چې مو ویلې چې په دې خاطر باندې ځوانانو ته پاتې ځوانانو کې استعدادونه ډیر زیات دي خبت باندې پوهیږي خپل آئنده باندې پوهیږي. خو متاسفانه چې وضعیت اقتصادي د انسان خراب شو هغه ار اړخته اوړي که هغه حزب د دې په ګټ وي که هغه د دې په توان باندې لکه څنګه چې ځوانان سبا په قچاقي لارو باندې ځي خاغه پويږي چې یعنی ما ته په لاره کې غټ مشکلات شته دي د مرګ سره لوبي کوي. خو دغه موضوع ده چې د اقتصادي وضع خراب وي هغه غواړي چې یو ځای ته ځان ورسوي.
او تاسو کوای چې یوازې اقتصادي لاملونه سبب شوي چې ځوانان د ګوندونو سره یو ځای شي او بیا له دوی څخه ناوړه ګټه پورته شي. څنګه چې امینی صاحب وویلې یوازې همدغه اقتصادي ده او بیکاري لامل دی چې ځوانان ځي ګوندونو سره یو ځای کېږي، ځوانان ځي خارج ته سفر کوي. نو زموږ هم دا تاییدومه چې همدا بې پیسېګي ده یا بې پولي ده چې یو ځوان کول یو ځوان د پیسو دپاره یا د اقتصاد دپاره چې یو څو روپۍ ترلاسه کړي نو هغه ګوند ته ځي، هغه یو ځای ته ځي او هغه ترلاسه چې دغه تر څو چې یو څه ترلاسه کړي.
د سواد د کچې ټیټوالی څومره منفي اغېز لري دا چې ځوانان له ګوند سره یو ځای شي او بیا هغه له دوی څخه ناوړه ګټه پورته شي؟
که څه هم سواد نن سبا زه چې ګورم ټول ځوانان پو دي، سواد لري، زده کړې کړي دي، خو بیا هم دی کې شته ځینې ځوانان چې هغوی بې سواد دي نو هغوی په میدان کې پاتې ده. هم لامل کېدلی شي چې هغه بې سواد دي او له ګوند سره یو ځای کېږي او هغه هغوی سره ملتیا کوي.
همدا پوښتنه کله تاسو څخه وپوښتمه چې ډېره نالوستې کسان له حسبونو سره یو ځای کېږي او بیا له دوی څخه ناوړه ګټه پورته کېږي، هم پلارینونو کې تاسو د مخ ورته اشاره درلوده، په نورو سیاسي برخو کې که یو لوستی ځوان له ګوند سره یو ځای شي د عقل کولی شي چې هغه د ګوند د تګلارې په لوستلو سره یا د تګلارې د په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو وروسته کولی شي خپله موخه هم ځان ته وټاکي او بیا د هغو ته د رسېدو په برخه کې هڅې وکړي او په ګوند کې تر یوه حده برلاسته واوسي نسبت هغه کسانو ته چې نالوستي دي.
ډېره ښه پوښتنه ده. نسبتا کسانو ته چې هغې لوستې دي او په دې هغه کې لادینو کې برخه اخلي هغوی هم د دغه سیاسي چارواکو هغه ته چې د سیاسي ګټې ورته رسیږي هغوی ته هم نسبي ګټې رسیږي. نو په دې لحاظ باندې هغوی هغه نالوستې ځوانان له ځان سره یو ځای کړي وي او په همدغه لارو کې ځان سره کاروي. ډېری دلته په زموږ په دغې سیمو کې اکثریت چې وایو تر 50-60% پورې ځوانان به لوستې وي، ټول ځوانان لوستې نه دي، یعنی د ښار تر دغه محدودې پورې اکثریت ځوانان لوستې دي. اکثریت ځوانان تر هغه د مکتب تر اومه تر اتمه تر نهمه لوستې کوي او د اقتصادي مشکل اقتصادي ستونزو له امله دوی بیا خارج ته ځي. اکثریت د دغې سیمې خلک ایران ته ځي د مزدورۍ دپاره. نو دا دغه د بېسوادۍ کچه تر ډېره په ځوانانو کې هم شته، ځوانان لوستې نه دي. هغه نالوستې ځوانان چې د دوی سره یو ځای کېږي نو هغه لوستې ځوانان دوی هغه یو قسم له د دوی هغه د احساساتو نه ناوړه ګټه اخیستې ده.
علاوه له دې چې د سواد ته نه لاسرسی او همدارنګه په فقر خبرې وشوې چې دوی یا اقتصادي عوامل سبب کی او یا هم بېسوادي سبب شوی چې دوی له ګوندونو سره یو ځای شي، خو بل خوا به موږ د داسې کسانو شاهدان هم چې دوی لوستې کسان دي زده کړې کړي لوړه کچه زده کړې لا هم په سپونو کې ګوندونو کې فعالیت کوي او ترډیره دوی څخه منفی استفاده شوې ده. ولې
تقریبا د دې لپاره چې همدغه ګوندونه دي چې یو څه نسبي مادي ګټې دوی ته رسولي دي
نو لکه
څه دا ګټه چې په ګوند کې دته یو کار پیدا شوی دی، همدغه یو ځوان ته کار پیدا شوی، خدای لس ځوانان نور په همدغه ناوړه فکر باندې لزان سره لوبي په همدغه ګوند کې هغه هغه هم نالوستي وي، اکثریت یې کلوستي هم وي، نو هغه له ځان سره هغه ته دوکه ورکړې ده په همدغه ګوند کې ځکه هغه نسبي مادي ګټه یوازې د شخص ته خپل منفعت شخصي منفعت دی چې ده ته رسیږي. نو هغه نور ځوانان له ځان سره له لارې منحرف کړي دي وړولې دي.
امین صاحب که تاسو وایئ چې همدغه عوامل څومره سبب شوي چې ډېری ځوانان په شمالي ولایتونو کې له مخالفینو سره یو ځای شي او د خپل هیواد د خپل ولس د خلکو پر وړاندې وسله په اوږه واچوي؟
بالکل، څنګه چې ظهیر صاحب اشاره وکړه د ځوانان که باسواد هم دي چې هغو نه ناوړه استفاده چې کېږي هغو ته یو محدودیت په هغه ګوند کې ورکړلی شوی چې هر ګوند ډېر یو محدوده صلاحیت ورته ورکړلی او هر انسان خپل دوستان لري انډیوالان لري نو د هغه نه یعنی ناوړه استفاده دا کوي چې ته یعنی تبلیغات زمونږ د ګوند لپاره یا زمونږ د مافیا لپاره وکړه. نن سبا که په افغانستان کې موږ وګورو زیاتره دا کارونه چې څوک کوي سوادار پکې ډیر شامل دي، هغه سوادار دي چې پخوانی فکرونه او پخوانی هغه سوچونه په ذهن کې وي هغه هیڅ کله نه غواړي چې یو جامع ته پوره یو مرسته وکړي یا واقعا کومک وکړي. لکه څنګه چې موږ شاهدي ودیم چې ډېر خلک نن سبا په نشه توګه باندې بوخت دي، لکه پوډرز کوي یا اپیم وخي یا تاریک وي یا چرس وخي. زه په دې مطمئن یم دې ته چې تا چا دا زمينه مسایده کړې ده، د اتمن د یو ګوند پورې ماډل لري، حکومت پورې ماډل لري، او خو په دې باندې پوهېږي چې دا زما جامع ته په نقص باندې خو صرف د یو څو روپو په خاطر باندې دا کارونه د مخې ته بوزي. کله چې انسان مجبور شي هغه قتلم کوي، غلام کوي، او بیا چې داسې یو چې دا داسې پوه شي چې زما په خپله اوګه باندې وسله چې زه ته بیرته د ځان دفاع کولی شم، هغه هم د دغه پیسو په خاطر باندې ښه پیسې ورته ورکوي. که هغه ار ګوند دی، که هغه څوک کنن سبا چې څنګه په افغانستان کې موږ وینو څوک د داعش په نوم باندې دي یا د طالب په نوم باندې یا بله ډله، دا ټول سپورټ لري، د شانه سپورټر یې ښه قوي دی، ښه معاشونه ورته ورکوي، زمینه یې ورته مساعده کړې ده. نو هغه مجبور دی دغه ټوپکې په اوږه کړی دی، د خپل ځان دی که خطر وي او که بل وجني، نو هغه د خپل مجبورۍ نه هغه کار کوي. که یو انسان وږی وي او هغه په دې پوه شي چې دا بل مور دی او زه کولی شم چې د دې نه دا یو مړۍ روټۍ واخلم، نو که هغه که په زوري که په خوښۍ چې مجبوره شو نه پرېږدي هغه ته اخلي دې نه.
له تاسو څخه مننه. په بلخ ولایت کې هم دغه مسله محسوس شوې ده، په کومو کومو سیمو کې ډېره ستاسو په اند د اقتصادي لاملونو له وجې ځوانان له مخالفینو سره یوځای شوي وي، او په کومو کومو سیمو کې ډېری دوی فعالیت کوي او په نامه یې لاس وهي؟
لرې پرتې سیمې چې دي د ولسوالیو نه دلته ډېر ځوانان دي، ځکه دولت ورته زمینه نه ده برابره کړې. د مخکې په همدې خبرې وشولې او د مخالفینو ورته ښه زمینه د پیسو دپاره برابره کړې، دوی ته پیسې ورکړي او دوی ته وایي چې موږ تاسو ساتو. نو په ولسوالیانو کې ټولو اکثره ولسوالیانو کې د بلخ ډېری ځوانان تللي دي وسلوال سره یوځای شوي دي.
په اقتصادي لاملو خبرې وشولې، خو دولت هم ځینې داسې زمینې برابرې کړي لکه له ملي اردو سره یوځای کېده، دا کارونه هم د پیسو په بدل کې ترسره کیږي او دولت هم پیسې ورکوي، خو ولې د دوی هغه جاذبه یا کشش نسبت دولت ته مخالف ډلې ته ډېر
ځای پوښتنه وه؟ د ډېری ځوانان هم د اردو دغه لیکو ته ورغلي دي او د ملي ثبات دغه هغې په غاړه باندې اخیستې ده چې د تمامیت د افغانستان د ځمکې ارضي تمامیت وساتي، د هیواد او د خپل هغه مقدساتو نه ساتنه وکړي. دلته په دغه کلو کې ګورم چې ډېری ځوانان د دغه ځای نه په دغه لیکو ته د پولیسو د اردو دغه لیکو ته ورغلي دي. چیرته مړ شو؟ په هلمند کې مړ شو، چیرته مړ شو؟ په قندهار کې.
وسلوالو سره یوځای کېدل هم ډېر خطر دی، تر ډېره حده خطر، ځکه کورنۍ هم د دولت له لورې د ګواښ لاندې ده، دی خپله د ګواښ لاندې ده، خپلو خپلوانو د ګواښ لاندې دي، سیمې ته راتګ حتی د شپې په پټه راځي کور ته. ولې نو نسبت دولت ته د دوی هغه جاذبه د مخالفینو سره د یوځای کېدو په اړه ډېره
سمه ده؟ خو دا په همدغه سیمو کې فرق کوي. هغه سیمو کې چې د هغوی د نفوس ډېر دی، د مخالفو نفوس ډېر دی، هلته دوی هماغه کسان چې د دوی د نفوس د لاندې دي هغوی سره کار کوي. یعنی داسې کسان پکې نشته چې دلته د حکومت نفوذ وي او د هغوی سره د کار وکړي. یعنې ډېر کم داسې پیدا شوي وي چې هغه سیمو کې د حکومت زور وي، د حکومت نفوذ وي او د هغه ځینې د هغه ځوانان لاړ شي او د مخالفینو سپونو کې دې ورګډ شي. ډېری هغه ځوانان دي چې هماغه هغه سیمې دلته بیا دغه د حکومت د پاتې راتلو هغه سیمې دوی نه دي پاکې کړې په پوره ډول باندې. نو هغه ځوانان چې هلته پاتې کیږي د هغوی دغه سر رسوخ د غنه لاندې راځي تاثیر نه، او د هغوی سره یوځای کیږي، هغوی کوي سپورټ کوي او ورته هماغسې زمینه مساعدوي.
امین صاحب، د ګوندونو ترمنځ رقابت څومره سبب شوی چې ځوانان له پرمختګ څخه پاتې پرېږدي؟ او ډېری ناوړه رقابتونه موجود دي، مثلا په دولت کې یو ګوند برلاسی دی، بل ګوند ته یا د هغه ګوند غړو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي، حداقل تبعیضي چلند په دولتي ادارو کې هم دغه ګوند کسانو په وړاندې، حتی په بلخ ولایت کې مشاهدان یو چې موجود دی. نو دغه عوامل ستاسو له دیده څومره ستونزمن مسایل دي او تر څه حده دولت ورته رسیدګي کړي؟
دولت زمينه مسایده کلی د دې کار لپاره ډیر ښه ټریننګونه ورکوي د هغه ځوانانو لپاره چې هغه غواړي د اردو سره یوځای شي، ملي امنیت سره یوځای شي، پولیس سره یوځای شي. خو بدبختانه زه دا ویلی شم چې نن سبا چې کوم وسایل او کوم اسلحه زمونږ د اردو سره ورسره ده، هم مسله یې ته نشته د استعمال دپاره. په طور د مثال په یوځای باندې مخالف لس نفره حمله کوي، زمونږ بسته اردو په شاتم بیږي، وجه صرف غټ وجه دادا چې هغه ته خو یو مهمات په غزي کې وجود نه لري. که موږ د هلمند یو مثال ورکو د بازی ولسوالیانو چې مخکې مې پیره سقوط وکړه، ما خپله د ویډیو ولیدله چې مخالف له ساحې ته را رسیدلی نو چې د ملي اردو سرتیرو عقب نشینی اختیار کړه او خپل پوستونه پشا باندې لاړه.
دغه مسله چې تاسو ورته اشاره درلوده، فکر نه کوم چې د روحیې د کموالي له امله وي. تر ډېره حده اندونه موجود دي چې د سیاسي لوبو له امله یا هم د سیاسي برخوردونو له امله یا هم د سیاسي منفعت له امله د دوی چې د دوی مشران کوي دوی مجبوره کیږي دا کار ترسره کړي.
بالکل، دیو ته چې کوم شی ورکول شوی صلاحیت یې نشته دی کنه، اوس به دیو ته یې ورکول شوی پوسته چې د امنیت هر څه ستاسو په غاړه دی، خو چې کله بیا داسې یو موضوع ده پیښیږي دا خپل یو مافیایي خلک پکې نوتی دي. څنګه چې تاسو د ګوندونو خبره وکړه، کېدای شي هلته مختلف دوه درې ګوندونه واوسیږي. کوم چې مخالفه ډله ده هغه د یو ګوند ورسره کار کوي، کوم چې دولت ډله ده دې کې بل ګوند کار کوي. هغه غواړي چې یو بل په دې حالت باندې د ځوانانو په واسطه باندې یعنی ضربه ورته ورکړي. او بل څنګه مې چې ویلې چې اصلي دې سره شته دی مرمۍ نه لري، ټانګ ورسره دی دغو دپاره دی خپل مرمۍ واقعیت نه لري چې دې ډېر دوام دی یو جنګ کې دوه درې ساعته دغو مخالفینو سره داسې وسلې وي چې هغو سر په
ملکي برخه کې مثلا مثال که ورکړو، تېره ورځ هم دلته مشرانو ویل چې په بلخ ولایت کې هم تک حزبی حکومت حاکم دی او نور حزبونو کسانو ته د اقل هغه ټولنیز خدمات نه وړاندې کیږي او که وړاندې کیږي هم د تعبیض په چلند او تبیزانه چلند رو سره تسره کیږي او نسبت هغه کسانو ته چې موقع ګوند واکمن ګوند ته مرتبط دي دوی ته د خدمات نه دي موجود. دا تاسو تر څه حده تایید وایه؟
نو به دومره ویم چې یوازې په افغانستان کې که نن سبا موږ وګورو پوره امنیترین ولایت د بلخ ولایت دی او واقعیت چې کومې پیښې چې په نورو ولایتونو کې کیږي دا الحمدلله تر اوسه پورې نه دي شوي. په مزار شریف په ښار کې وي که په اطرافو کې وي، اوس سید آبادي ولسوالیګانې دي چې هغه خطر سره مواجه دي، خو داسې نه چې د سقوط په حالت کې وي. مخالفین کوشش کوي چې حتی د بلخ ولایت نام نه کی که هغه د یو ویزه په واسطه باندې یا د یو بلې ډلې په واسطه باندې مخالفې ډلې په واسطه باندې. ما چې څنګه ویلې چې د مختلفو ګوندونه د مختلفو ګروګانو سره دي، هر ګوند ځان دپاره یو داسې ګرو د خلی. څنګه چې په مزار شریف کې تیر وختونو کې لږ داسې مخالفت د یو دوه ګوندونو ترمنځ پیدا شو، خو خوشبختانه په صحیح طریقې سره حل شو. کم دغه ونو شو په هغه کې چې موږ کتل زیاتره ځوانانو اشتراک کړی و که هر وخت همداسې یو مشکلات پیښ شي او زموږ مشران که چېرته خیر وي او د خپل یو جامع دپاره غواړي چې یو صلح منځته راشي، باید د خبرو د لاروال شي نه د جنګ د لارې. اوس که زه چېرته خپله ویم چې د ډېر رئیسان لکه د 2004 کال یا د 1903 یویم نه ما په مختلفو ځینو کارونو کلي زما سره خو دا چلند نه دی شوی او دې باندې زه تاسو ویلی شم چې شته دی داسې م نه دی چې سل په سلو کې وي شته دی. هر یو لکه څنګه چې مختلف قومونه هم په مزار کې زندگی کوي داسې د خپل نجات پرستۍ ته خلک ترجیح ورکوي نسبتا د نور
او دا د ګوندونو د فعالیت پر اساس دی.
دغه طبعا دا زه ویلی شم چې د ګوندونو دغه ډېر غټ رول لري که په یو ځای کې د یو ګوند نفر کار کوي طبعا د هماغه ګوند نفر که هغه بیکار وي هغه ته زمینه مساوي دوي په ډېر اسانۍ سره نسبت د دی که د بل ګوند راشي. که چېرته په خپلو کې یو دوه ګوند مخالف وي نو اتمن که دغه یو مخالف ګوند چې هغه پوه شي چې دا د دې ملاتړ دی نو هغه ته زمینه نشي مساعدېدلی.
اکبری صاحب که تاسو وایئ چې په بلخ ولایت کې په خاصن مزار شریف کې تاسو هم دا داسې ډول کومې ستونزو سره مخامخ شوي وئ چې په دولتي ادارو کې نسبت هغه کسانو ته چې د هماغه ګوند یو کس پکې واکمن وي یا مسؤول وي دغو کار مخکې ترسره شوی وي او ستاسو کار په مختلفو بهانو ځنډول شوی وي؟
دا ښکاره خبره ده چې په هر ریاست کې یا په هر شعبه کې چې یو کس اوسیږي او هغه یو ګوند کس اوسیږي او هغه واسطه ولري د هغې کار مخ ته کیږي او هغه تر هر څوک چې اوسیږي هغه به شاته ولاړ. زه خپله زما فکر کوم یو نوي کې و که څه وخت زما لږ زره ستونزه وه معرف کې نو ما کتل په اساس ته هغه راق چې پیژنګلوي لري یا دغه د ګوند له لارې نه یا هغه د خپل شخصي ګټو له لارې چې پیژني هغه له ما نه مخکې کیږي او زما کار پاتې کیږي. یعنې تر دوه ورځو پورې هم ځنډېدلی دا ډېر دې ځینو دفترونو کې ځینو رسمي زینو کې دا کار لري بخښه
حتی وي غبورسي چې له بهر څخه راځي باید مسلینو ته ورکړل شي. دلته خاصا په بلخ ولایت کې وي چې د ترکیه مشخصا خبرې پرې وکړو خبر به طرفانه خبرې دي خو د خلکو په خبره یعنی د ځوانانو د شکایتونو پر اساس موږ دا خبر کوو چې د ترکیه روسونه هغه کسانو ته ورکول کی چې ګواکې یو مشخص ګوند ته مرتبط کسان دي او دوی واسطه کیږي او نورو کسانو ته د زمينه نه تر مسایده تر څولار شي به هر کې زتاکړه تر سره کړ
ګوند مشر چالت اوسيږي واغ سره پیژنګلوي لري هغه خپل کوخخ یعنی هر سړی هم دا کوخخ کین سبب افغانستان کې تعصب یعنی نجات پرسی بيخي زیاته ده له هدا تیر شوی ده یعنی کوم کس چې په هغه ځای کې اوسيږي او هغه کوخخ کې خپل خلک مخته کې او د نور پرېګ دي د ښکار خبر ده
ظاهر صاحب بیا هم تاسو سره شو تاسو نظر په دې را سره ولرو چې دغه ډول متاسبانه چلندونه په دولتي ادارو کې په حتی په مرکز کې او په ولایتونو کې چې د یو ګوند کسان واکمنان دي یا د والی په صفت دنده ترسره کوي یا د والی د مرستیال په صفت څومره د نورو توکمونو یا د نورو ګوندونو د غړو حقونه تر پښو لاندې کوي او د دوی د مخنیوي لاره څه ده؟
بعضی هغه قومیتي تعصبونه دي چې په اداراتو کې ترسره کیږي کته یوه ادارې ته ورشي اول ته څوک نه پیژني ستزمنه د چستا کار په خپل ټاکلي وخت ترسره شي ډیره هغه څوک چې په اداراتو کې خلک پیژني یو واسطه وړاندې کوي یا پیسې رشوت ورکوي دغه کار ډیر زر ترسره کیږي کله ته وایم چې ته یو پاسپورت اخلي نو یو چاته پیسې ورنکړې نو هغه ته ټاکلي وخت تستغه پاسپورت نشته تیارې دلې ته ته هغه وخت درکې چې ته سبارا شو بل ورځ راشه د ستونزې د پکې نو هغه دغه ډول تبيس شته دی د دې یو ستر زیان ده چې یو خپل د قومونو ترمن زغه جداوالې راځي بل د دولت باندې د خلکو بې باوري ډېریږي د دولت او د خلکو ترمن زغه فاصله ایجادېږي چې دا دولت باندې بې باوري ده کله چې د رایت په دولت باندې بې باوري زیاته
شي تاسو پانچ تر تم هم ولسواکي په بلخ او په د افغانستان په ګڼ ګڼ شمیر سیمو کې نه تطبیق شوی او له هم د تارتیا موجوده چې پات کار تر سره شي او دولت هم تر ډیر ورته پاملرنه ولري
دا ډیره مهمه پوښتنه ده زه به خپل درته خبرو کوم یو پوسټ ته امتحان ورکو هغه ته ما فرمیډه کولې نو هغه هغه باندې ما ته ولیکل چې د اصلاحات اداري سره تاسو هغه دغه په اصول باندې برابر نه نو زه هم چې تر لیسانس کچه پورې څوک هغه وکي او ما په خپل سترګو باندې لیدل چلته د 14 نخلص شوی کسان راتلو امتحان ورکو هغه فرمیډه کولې ولې ما ته ویل چې ته
د لیسانس
او د لیسانس هم خو ما ته ویل چې تاسو ته د اصلاحات اداري د اصول سره برابر نه یاست نو دغه ډول تبيزونه شته دی نو د مخنیوي لپاره زه هم چې هغه کمیسیون نه دوی ته جوړ شوې دي هغه ډیر ناکام دي په دولت کې اصلاحاتي ادارې په نوم باندې هغه جوړ شوې دي دوی هیڅ کار نه دی کړی تر اوسه پورې زه وایم کم چارواکي برتر پکړې دي په بلخ کې وي په مرکز کابل کې وي او کنور ولایتونو کې وي دا 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 په ټولو ولایتونو کې دا ستونزه شته دی
امین صاحب کدا راته وایي چې د قوم پر اساس د ګوند پر اساس کسانو ته د دولتي موقفونو ورکول که دورا ستربل زیات شنو پایله به چوي
طبعا څنګه موږ پښتو کې مطلب لرو کوک بار تر منزل نه رسیږي ک داسې ورځ په ورځ باندې شنو آینده به ډیر خراب وي ځکه چې نفاق به ورځ په ورځ زیات شي او د بیکاری کچه به نور هم زیات شي او کم ځوانان چې لکه د پانتونو ناغي فارغيږي خصوصا په دې بخښونه کې چې هغه خپویږي چې ځکار کولای شي موغه ته زمينه ورنکړې شي نو زه مطمئن یم چې تورس پورس بامنیت هم نور خراب شي او نفاق به زمونږ در قومونو نور هم د دې خراب شي
دوستانو د ځوان فکر خبرونه و چې په هواد کې مو د ځوانانو څخه د ګوندونو لخوا د ناوړه استفاده او همدارنګه په دولتي ادارو کې د ګوندونو د غړیتوب پر اساس د خلکو په وړاندې تبعیضانه چلند پړه دوستانو هر یو سهیر صاحب امین صاحب او اګوري صاحب سره خبرې درلوده تر بل خبرونه چې بیا هم زه مجبر رحمان حبیب صاحب تاسو چوپړ ته زیږم په لوی ځختن مسپار تعالی
Thank you. شرمیگا